احمد شبرم د ازادي راډیو بصارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوو. د پینځو بجو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبې پروس پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دوو کارکونکو د خوش کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزادی رسنی د وی ټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبې په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړې ده چې د بیګم راډیو کارکونکو دي بی له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې پر ورځ د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخبارات په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خبرونې ځکه بندي کړې دي چې د دوی له پالیسي سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چتر غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځشنبې پورس د افتل ولسوالۍ په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې اوشمن زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځشنبې پروس پر خپل ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت مشر سید احمد مجمر په حواله لیکلي 115 زندانیان چې 8 ښځې او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د مجبر په خبره د نهش په تنور زندانیانو په سزا کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغله. د باختر خبری اژانس په خبر کې د دوه آزاد شوی زندانیانو د هویت او د چ په کوم جرم زندان شوی وو سند ویل شوی. د طالبانو مشر لدی وړاندې هم په فرمانونو کې یو شمېر زندانیان آزاد کړي. ماسکو وی لغزی د فلسطینیانو استلب په منځنی ختیځ کې تاو تریخواله لا پسې زیات کړي. د روټرز خبری اژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي لغزی څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځنی ختیځ کې تاو تریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس پسپینه مانی کې د اسرائیل سر ریاسم بنیامین نتنیاهو سره په یوګړ خبری کانفرنس کې ویلی وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکل شي څو آباد یې کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخرو و ویلي د تکان ورکوونکو سرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلی کېدل دې تضمین شي. لغزی د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالډ ټرمپ سرګنونو پراخ پرګونو نه پاره ولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي لغزی د اصلي اوسیدونکو استل قومي تعصب دی. د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ. د ګوګل شرکت د پنځشنبې پورس دغه بندیز لري کېدو اعلان وکړ چې پر مټ د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کیږي. له دې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولی وو چې د دې شرکت په ټکیو د زیان لامل کېده. تازه د شرکت دغه بندیز لري کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا د رامنځته کېدو هڅې وکړي چې ګټه د هیوادونو ملي امنیت ته وي. په روسیو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته وراوښتی دی. دا ساجی رادو سارنی خبری مجله په منځنی صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیکه خبرو چې چاته سپارل شوی. پروزګان کې سږ کال غنم زیات شوی.
وس تقریبا درې کال سلو کار دي چې تریاک نه کړی کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کې غنم پر سوې دي ګرانی په سلو غنی سلو شلو غنی رسیدلې دي
د روزګان د بزګرانو لستونزو مهم خبرو په خوست کې یو شمیر مرستې ویشل شوې او د ډیورنډ پورې غاړه په میرامشا کې سوداګرۍ د تجارتي مالونو د شکت سوداګر د تجارتي مالونو د شکت کول او پورته کول غوښتنه کوي
دا گاڑی دا کیز و پنجاب تا چی تی داغا دا بانشی چا سنگر پا وزیرستان شو مخش لودنگ ان لودنگ که تا آغا شایده شیری شی
با پاکستان که مو دافغان کدوالو لحال هم خبرو
لارا مورت اجازه نور که چی دلتا جواندو که چی خاصات زدکرو خو بیخی نشتا اجازه نور که
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماتانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماتان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات ته فرید سیال پوره پورک.
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغې په اتلسمه رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکوونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکوونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمې په یوه برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوي او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې بخبرې سرچینې چې نوی غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دا تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونو ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنی وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یوازې کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو توکو مرستې ویشل شوې دي. د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره دا مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بېځایه شویو وویشل شوې. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک پوښاک او سونګ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل
دغه مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 10 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټر غوړ دی او غیر غذایي مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کورج مې څنډه مرسته وشوه، خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، مجر غولې دي څنډه لري، نور رحمال نه تمبول دره خلک ته کټاک دود وکاړي دي، نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې مې سره مرسته وشي، د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب ورسي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي که چیرې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاري فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي آر محمد وویل
نړیوالو مؤسساتو مو دا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبان دي، بیکوره دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیم من په من باندې وړو راوړو، بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بیځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په خوست کې مو پر شاوخوا 1500 کورنیو د مرستو د بشلو راپور اوریده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې ساش کال پور 2000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکو کال کې به شاوخوا 1900 ټن حاصل ورکړي. خو د دې ولایت یو شمیر بسکران وای د کوکنارو پر ځای د غنم کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي، له دوی سره باید مرسته وشي. جزئیات په دې راپور کې.
روزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی، غنم په کښې کې دری او یا هم څلور پاڼې کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپلې ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې 2 کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی و او هغه مهال به دی او په لکونو نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجي مصروفه وه. خوست چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کره سوي دي، بشنۍ کره سوي، بیا دغه نالانو ماسې وه، نور خو نو ژمی دي، بل د شنې کره سوي، ټوله مکمل ګرده غنم. پخوا خو له تریاک وه، نو اوس تریاک نشته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کري، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم سوي.
پخوا خو دی و تریاک کړی، خلک ټوله په تریاک وو، اوس تقریبا 3 کال څلور کار دی چې تریاک نه کړی، کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګران، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د روزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له فقر څخه خلاص شي او خلکو ته ژوند اسانه شي.
کښت خو نو بشي در څمځي کې شیدي ګوره ټوله غنم دي تاسې هم دا په خپله ویني او د سیدی غنم شش کال ډیر کمزوري دي، اوس موږ پر سیجو ورور یو غونی کوټ په 3000 کال افغانی دي، غنم من په سلو پی دي ته برکه زوات او کدا سره جوړی سره رسیدي. حکومت مقصد مر سره داسي و کی دي چې کوډونه راکې شروع را غنم فصل مقصد دی او شی په وسی.
بلخوا بیا د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکټار مځکه غنم کرل سوی دي. د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اورزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,951 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی اف ای دایمون فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو د بارولو او ورڅخه د مال کښته کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو ټولنې مشانو په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته استول کیږي، نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک بیروزګار شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عمر وزیر له سیمې راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامیه او فوز نغوختي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته، نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي.
تیمیش مولینا په منډیې شي ورسته شول، په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګار دي. همیش مطالبه دا دو چې دا ګاډي دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا باندې شي، چې څنګه په وزیرستان شه مخش لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي شي ترخم هغه ترانزیت لیار دو هغه ته ار قسم سوالات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي، او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سیوا شي، چې ځایي منډیې آباد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
فرانسې اوکراین ته نوی جنگی الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکراین امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسه ته جنگی الوتکې په داسې حال کې اوکراین ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځم به پورز د فبروري په شپږمه پر خپل اکسپانې په خاني ټوئیټر لیکلي د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پایل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هواز مکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډب کړي. په 2023 کال کې شمیر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اگست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کډوالو یو نړیوال مرکز وایي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څیړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کوي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني پاسپورت دي چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا UNHCR وایي په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور لمخې د شونځي په عمر له 14.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. عابر سپوږمۍ راپور لري.
کته هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بیلابیلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 14.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال انجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت ودونه، جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصه دا زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، ډېر 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونه څه چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او دا د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي:
کودکا در ایران مدرسه او مکاتبی
کې اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه، غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځي ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري، 100 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز دکړو به برخې کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثر مخ کوي او د دوی او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکو پایلې لرلای شي. دغه شان له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالی او تخنیکی مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن هم د امنیتي ستونزو، طبي پیښو او نورو بیلابیلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
البته موږ خو از ولایت کاپیسا په ولایت کابل د
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت مې ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پرچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پرچه کړم، دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکاری او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.